ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي او لنډو چپو چلي رښتا اوریدل شي. د نیم سات خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت سره یو شمیر کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی چې ژوند په سختۍ تیروي.
اوس هم زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده.
د اورزګان بزګر د اورښتونو کمښت ته ډېر اندېښمن دي.
کښتونه مې کرلې دي، وزه دامن مې اوبه داسې په مشکل دي. وروره،
د وچکالۍ د عواملو په اړه مو د چاپېریالي مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
خو موږ طبیعي فرض د بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځکه پټه وه، ځکه لوڅه نه وه.
پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده او په څه ډول یې مخنیوی کېدای شي؟
دا داسې ناروغي ده چې هېڅ تداوي نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي، او د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د اوبو بار وي.
دا به هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په ښاري ټاکسي موټرونو کې سفر کوي، غواړي چې دوی دې موټرو په ډکو یا ټول بکسونو کې نه کینوي، ځکه ډېرې په تکلیف کېږي.
کله نارینه غواړي چې ور وخېږي، بیا ښځې ته وایي چې تکشت صدقۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېني.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکل په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 28 میلیون زیات ښودلی، یا ویلي دي چې په پام کې لري نږدې 30 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په عین حال کې یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي په افغانستان کې د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سرپرست ده، د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یوه لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
درې اولادونه لرم، له مجبوریا سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانیو ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپین سرې مور لرم، یوه لور مې مایوبه ده، د کور سرپرست زه یم. کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځولې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي خاوند له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلي کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختۍ پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي، سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویبپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي، ملګري ملتونو او شریکانې سکل افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. خاغلی ال اکبروف ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په 13% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغشان د خلکو نږدې 15% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفېږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي و چې د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف ویلي، سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګر سکال دې ته اندېښمن دي چې که زیات اورښتونه ونه شي کرنه او مالداري به لا ډېره زیانمنه شي. لکه د ډېرو نورو ولایتونو په څیر د اورزګان ولایت د ډېری اوسیدونکو اقتصاد هم پر همدې سکتور چې د وروستیو کلونو وچکالي ډېر ځپلی ولاړ دی. نور حالې په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداری ورکوي. دا خلګوای ټول عاید له کرنې او مالداری څخه دی، خو وای کوبنوي نو د دې کرنې او مالداری هم ورسره لمانځي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو غلام رسول دولس جریبه ځمکه لري او پالنې د خپل څلورو نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويشت نه دی او د ټول سترګې د دغه دولس جریبه ځمکې حاصل ته دی او نور هیڅ ګټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیم کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویر سته چې شنه غنمبې په ځمکو کې وچسي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر سره پاندېښنه کوي او د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ رې ورته موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږي، ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نسته په دغه ضرورت کې چې په خوا به د زیرو د څوک پر ټایم سره به ډکو سر په سره کې د لوبډ سره مخامخ تینې چې نه اوس وروره خلک ګرد ستړي دي، وروره نه چاته مې پیدا کړي چې سره یو کار ځنی واخی. نو ګرد خلک مخلوق ګرد هغه ستړي در به درځي یو سړی هم داسې نسته چې وروره د یو کار برابرې دا نور برسې یو شی ځنی واخی، یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د ورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس موږ خلک خو وروره دغه غریب کار خلک دي ادم ځکه د لارې او د مالداري د مالداري خون پر د کښ ولاړه ده. نو چې کښ د مابین او لارې مالداري هم د مابین غونې تللی ده، نو خلک د سند سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي، نو چا جوړ وروره منوریواله ته وروره مرسته اړتیا لري وروره هر څه ته لاس په ګروان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو ترڅنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی، د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وای په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو بلګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کړلې دي، وزه یادامه موږ وبد اچ په مشکل دي وروره چې وزه یادامه موږ په وار لګو. نو د وبو د خواته ډیر دغه مشکل دی، دا غوښتنه ده چې وروره یو بند مرسته جوړ شي، یو دغه د وبو غم وخوري او کله نه نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مبارک د وچکلی د عمله سره موږ که خونه دا چې په ځای برمی مل کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواته له ډیر مشکل دی. نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونخوري، نو بارم مجبور یو خو نه روزانه ستنه بل شي ستغه یو کش مې دی چې هغه وچ شنو بلان موږ کار خلاص.
په تیر ژمي کې د واوري او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمی سوي دي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د وچکالۍ په اړه د اورزګان د یو شمیر بزګرو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي. اوچا ویلي د لسیزو جګړو او پرله پسې طبیعي پیښو د افغانانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. 1401 کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د معمول خلاف ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته ډیر درانه مالیه او ځاني زیانونه واړول. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده او تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي، په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ځمکې د تل د اوبو زیرمې ټیټې کړي دي. په دې اړه مې د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقق سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ناڅاپه سیلابونه راووتل، آیا علت یې اقلیمي بدلون دی که بل څه؟
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له هغو جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکه کې سر ژوند کوي، د سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او بوخ بلا لار او مسیر پیدا کو. وستون زدا شو سه یو خو نفوس زیات سور استر ورځي، بل د کوم نباتی فرش د موږ په ملک لرو، دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتی فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوسې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا د سیمو کې په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړله، انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا یې مصنوعي علته او طبیعي علته هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا په عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه د درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولي مدقق.
که ماشوم واکسین کړي، ګزانې نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
تیرونی په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزان ضد ناروغۍ د واکسینو کمپاین ترسره شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې د چارواکو په خبره شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته واکسین په پام کې نیول شوی و. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وویل چې په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې، او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. تر اوسه افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې شته. تیر 2022 کال په افغانستان کې یوازې دوه پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې په پاکستان کې په دې کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې وې. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او مخنیوی یې په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې ده. ښاغلی کمال شاه، د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په اړه وایي؟
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان د ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د وجهې صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه د ښاغلي کمال شاه په خبره میندې او پلرونه باید خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي، ځکه د ده په خبره دا یوه ناعلاج ناروغي ده او ماشوم د تل لپاره فلج کوي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په خاري ټکسي موټرونو کې سفر کوي له ټکسي چلوونکو غواړي چې په ډکیو یا شاته ټول بخصونو کې د نکینوي، ځکه د دوی په وینا د سفر په وخت ډېرې زورول کېږي. په موټرو کې ډکې د اضافي توکو او بخصونو د ایښودلو لپاره دي، نه د انسانانو د کینولو. دوی همدارنګه وایي که په ډکیو کې انسانان له یوه ځایه بل ځای ته لېږدول کېږي نو ولې یوازې ښځې نه نارینه؟
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټر سایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشې په وسیله له یوې سیمې بلې ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د ښاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکیو کې له یوه ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه سوې ده. 28 کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسېدونکې ده چې خپلې لوړې زده کړې د قابلګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې 3 کاله پرله پسې به هره ورځ له 9 ناحیې څخه تر 12 ناحیې پورې چیرې چې د قابلګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپارې پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولې ده.
خالي ټکسي ښځه وخیژي په سیټ کې کښېني، د ځای ځای را خپل منزل رسېدلې نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیژي، بیا ښځې ته وایي چې ته کښته سه، دکۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېني، او بیا موټر ودرېږي، ښځه راته کېږي، زه خپله دغسې کړې مې جراته سوی یم، په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر مېرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډېرو مېرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښېږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې، بلکې ډاکټرانې، د ښوونځي استادانې او په دفترونو کې کار کوونکې ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټي وړل کېږي، شیان وړل کېږي، مګم دوی ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېني. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنی، ولې یو نارینه نه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتوي دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په ډکۍ کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورټي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیرو 2 کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړې وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره یې ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دي دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دي ورسول سي.
ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه لسی لسی ورکوي، او پخوا وخت کې هم تللې، په تېر نظام کې، اوس په نظام کې هم ځي، او داسې دی لسی لسی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي، او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي، هغه بره پیسې نه ورکوي. هغه درته وایي چې زه لسی درکوم، که وړی مې ویسه که نه مې وړی، په ډکۍ کې ځم. په دا خاطر باندې موږ په سیټ کې نه وړو، په ډکۍ کې وړو چې په سیټ کې هم ځي. شلی ورکوي داسې ښځې شته، بیا شلی نه ورکوي، لسی ورکوي، په ډکۍ کې ځي. دا داسې دی چې په ډکۍ لسی کرا دی، د سیټ بیا شلی کرا دی، بل نارینه خو بیا د ویښې سره نه کښېني، مجبوره چې ښځه په ډکۍ کښېنه، نارینه په سیټ کې کښېنه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوایی د موټر په ډکۍ کې د میرمنو سفر اوس په کندهار کې یو کلتور ګرځېدلی. نوموړي وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي، نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د حل لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لار ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل، او د ښار د ناحیو ترمنځ یې فعالیت پیل کړ. خو تر څو نویو فعالیت وروسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سول. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي د ټکسي په ډکیو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وښودی، او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې ښاري ټکسي چلوونکي پرېنږدي چې ښځې په ډکیو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکیو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والی له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته ښاري ټکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل سوه چې ښځې په ډکیو کې کښېنوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي. یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
د ازادي راډیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړورو وسه. زما دغه هیله ده چې دلته د ازموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو د سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې د نور سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم د خادیې سره کمزوري دي. پر یوه خوا باندې انتنان شته او پر دا بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه. نیکی هیلی دی ور ورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي. بالا وروره ګرده دا بډایانې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي. که پر مسجدانو یم دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي. دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو، یا مسکینان خلک یا بلې دي، دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري، وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
بل السلام علیکم. زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. وروره تاسو کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان کې چې کوي سر د خلاص کړو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ د دوکانو سرونه نشو خیری. هغه جاره لږ سر وخری ماما یخ کیږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچنیانو کان وګوره، پیکان غچ کېدنګ وګوره، په پیکې ورغچ کړي دي سامان په چارای باندې الوکان دي را روان دي. سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غچان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان امکان په خبرو نه پوهېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوانا دوانا سفلے میتری دی یوانا دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیوما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوانا دوانا سپنے میں پریدی یوانا دوانا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل زغیمی از غیراؤں کے لزرمی ساوے گروے راؤں کے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سریم
ګورګو